واشنطن پوسټ په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی یو اصلي سیال اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم اشاره کړې. د ورسپانې په لیکنه په اکثرو کمپاینونو کې په غنی باندې لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې ټاکنې به د خپل ګټي. ابزرور خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر د اتمې لپاره له طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې لیدنه لغوه کړه، دغه خبر زیات شور رامنځته کړ. په دوام کې راغلي د هغې ډلې مشرانو ته د سرو غالیو غوړول چې رسمن د امریکا لخوا تروریست بلل کیږي د امریکا د ګڼو متحدینو لپاره ټکان ورکوونکی خبر وو. ابزرور خبرونه لیکي ډانلډ ترامپ د سپتمبر په اتمه ویلي وو په کابل ښار کې دی او امریکایي سرتیری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو فکر بدل کړ. خو د مقالې د لیکوال په باور دلیل یې چهار څه وو د خبرو د ناکامۍ په خاطر زیات تاوان افغانانو ته رسیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هر کله کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی.
یا الهی راولې یو ظلم جانا راولې
یا هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د چ وخت په تیرې دو سر غزل هم د چوکاټ چلی تغیر پیراغه په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدلتن وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدلتا وایم
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیتا نیکل شوه نظم ران غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځېګم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکی غوچې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په حق له د پوهاوی ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبريال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په باره کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پراختیا ومومي. هغه زیاته کړه له هغو زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو د محور د حقوقو د پراختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شوه چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنی ساپین د عینکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر آژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقا نوري د کانونو او پټرولیم وزارت او د عینکو د مسو د کانو محافظت غونډه قومندانې استازي هم حاضر وو. څو تنو د عینکو د مسو کان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عینکو د مسو کان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عینکو د مسو کان د لرغونو آثارو د ساتنې له مسؤلینو سره خپل ملاتړ او همکاري څرګنده کړه. حسنی صفایی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عینکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1928 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عینکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې صنعت 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 15مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 15مه څخه د تاله تر اتمه پورې د هیواد په مرکز ولایتونو کې دوام کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته تاوکړي او هغه کتابونه چې په واک لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوي موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو په هنتون د پښتو څانګې استاد په هنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو زلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي.
پوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل نور استادانو په شمول باندې چې په وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نور استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وي یو څه زیاتې وي، هماغه و چې دای هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي آتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نشي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده. همدا ډول استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځ کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفه نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د اوس د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریات په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې راخستی دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي د هغو نظریات مې راخستی دي. او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پر وړاندې کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي، یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسې به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې زموږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې ده په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزاني خیش کې د مزار پیدا کول وو، او په راوروسته کې یې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې وینې دغه نوښتونه ده کړي دي، وینې هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، وینې داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کېږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرضاً ده په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کېږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې اشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسې چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر که ما خو د استاد خالق رشید بیلابیلې څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې هم راخیستې ده، د نثر برخه مې هم راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی پخپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی، په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی څه پښتو ادبیاتو ته په ممکن ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي، یعنې ده ویل چې ما دومره کار نه دی کړی. ما دغه کار وکړم چې نه د دې د شایان چې څه کار یې کړی دی، دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، پارسه کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، مو ته د په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې، په څېړنه کې، او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی یې فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب درته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی ده، فرهنګي اتشې ته رسېدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس، چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینې هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسېدله، بلاخره اوس الحمدلله هلته اوس په ماسټري پکې اخیستل کېږي، یعنې دغه سړی ارزي او هلته یې ډېر کار کړی، انشاءالله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډېر مهم ښکاري؟
د ما لپاره ډېر جالب شی دغه دی چې دی د هېواد څخه تقریبا دېرش پنځه دېرش کاله لرې پاتې شوی، او دی په هماغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې وینې دی هیڅ نه ستړی کېږي، وینې همالته هغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه هغه خپله څانګه پښتو څانګه داسې بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډېر جالب دی چې دی ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما دپاره خپله دی یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ودان.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمی بنسټ پر خوا روان وي، نو نومونې هم د علمی منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمی شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمی بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه او لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلیو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چوي شو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس لنمون راخستی، چې ولس ورته څه ویلي دي امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، وسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړی، دا نوم تا نه ده ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم، راځم هم دې تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږ فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیده خپل درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبيب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلي. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نه مونږ راغلی ده، موږ له دغه په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبيب برخښته، یا د امدا دوایا غوري زدا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه را بېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول ستایل وي. شروع په ستایلو باندې کېدله صحیح ټوټه ټوټه شوه قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه د تغ غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیاتو ته چې راشو له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دې ته بوللی وایو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دې ته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
له منځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلوي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته دغه ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه هیڅوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې د هغې ځنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډوډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح زه نشایم چې نومولې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه وو کټګوري زموږ استاد یې کار
ادبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی عروضي جوړښت یم معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل دی د دې کټګوري اوس تا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښی لنډۍ ښی نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښی لنډۍ په دې ورپېژنې په دې خو نه ورپېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نشي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلې هغه بلې ډډې ته کړو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی میشه دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو هغې یو نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته
شاعر کې دی وی ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو
فنکار.
افغان سب پدې خموږ ټول پویږو چې ته له وطن لري پردیسی څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله، او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی، موسیقي مې شروع کړې ده.
اوله سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزه کوله، زمزمه به کوله، دغې سندرې نو هغه به وړی لیلو سهار دی شمال لګي ولن پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادې؟
وړی نه یادې. زما خو کې ډېر خسته یادونه دي په هغه سندره کې. هغه به مې پلار ویلې ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان هم په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم او بیا ډېر خوښېدل. هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله، هماغې نه شوق.
د موسیقۍ په برخه کې دې باقاعده زده کړې کړې که نه؟
هو، د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګریجویټ شوی یم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو موسیقۍ پروګرام مو دا واسطه؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقي هم لرو ده، چې میوزیک کلاس به هغې ته ویل. چې هغه په های سکول کې چې زه وم، هغې وخت کې داسې و چې باید یو کورس وویلی شي د میوزیک، د هغې یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و، په هغې کې دا کریډیټ موږ اخیستی وو، او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
ویسټرن میوزیک دی. غواړم یو بل دغه ساسې کورنۍ بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړي، له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسې پلار یو ډېر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. د پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو، نو د هغې په شوق باندې موږ ویل چې یاره داسې ګانه موږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې موږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه ورو ورو ورو، بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوښتلو چې سندره څنګه ویلې کېږي، غزل څنګه ویلې کېږي، دې باندې پوښتلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید وویلی شي، سرقم طرز وویلی شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی دی د هغې مکتب.
کله چې استاد وي او شاګرد په طبیعي لحاظ له هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلار یې ستاسې، او د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته که نه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته که نه؟
یو کس وو چې زما یاد شو دغه دا خبره، اوس چې هغه ماته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی، لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېدم یم پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم، یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دغه د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله هم نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل، استاد شاولي شته،
صحیح خبره، خدای
دې ژوندی لري. او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده،
صحیح ده.
ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر که ما سټډي کړی دی، یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولینی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدی دي، د خاطر افریدی دي، د ساحل افریدی دي، د ساحر افریدی دي، ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډېر شاعران، ډېر ډېره لویه لاره پاتې ده ماته.
اورېدونکي به اوس ستاسې د زمزمې په تمه وي، څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داسته.
لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم ډیر سمې پزړا کی دی لوک پدر تا وایم ډیر سمې پزړا کی دی لوک بدر تا وایم لوگوں دے خوا عورت دیر بدر تانا وایم
دایونه میں کلام بن انشاءاللہ
انسانی ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپانی ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایي ادې دې درنه جار شي دا چا دا حمید ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتڼونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل ان کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالی وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار و د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیسته و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سرسری ادې د دروازې له درس سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلی بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سورسرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل. رایادې کړي لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په سورتنور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقي کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقي کاکړ افغان. ملا عبدالباقي کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای دی. عبدالباقي کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1440 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مسنوی د تهذیب الواجبات فی التخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1216 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقي کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقي کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تعلق کل شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړي. ورېښمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دل تو اسم جړاګانې پټې کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي، هل ته مینه ده او مینه پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلتا لاهم سرنوشت بل پلاس وی، هلتا ژوند هر چا خپل اراده ده، دلتا لری دی یوسف لخپل یعقوب، هلتا زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دلتا اوسم جړاګانی غلی کی، هلتا ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او تله مان وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه ملتانه، یم لری زلتا او تله مان. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدای ملتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه ملتانه، یم لری زلتا او تله مان. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا
دل ته حل ته ورک شي
کردا زاد د مخ نه جوړ کا مودي وشو دارش نه تماشا کوي د فرش يا خدایا 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 دا وطن مې د خدایا د مخ نه جوړ کا يا سيال خي وګراو يا جانانا مصوره.